دا مشال رادیو دا دا محل په پیښور کې د ماسپخین دی یوه بجه ده. په خبرونه کې زغل ایاز او منور شاب درته ستړي مشوای. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د ناموس په نامه د یوې امیدوارې خزې د وژنې په جرم کې سلور کسانو ته د مرګ سزا، د قبایلي سیمو کورما خیبر او د مومندو د کډوالو د ستونزو، په پاکستان او افغانستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د ولسي وګړو په وژنو کې د اضافي د وجوهاتو، د دې ترڅنګ نور موضوعاتو په حق درته یو شمېر نور رپورټونه لرو. اونیس پروګرام ته اندې هیلې هم په روانه ګړۍ کې اورېدل شي. خو لومړی وار ورکو منور شاته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی، په لاور کې د ناموس په نوم د وجنې په جرم کې سلورو کسانو ته د مرګ سزا ورول شوې ده. یو تحقیقاتي رپورت وايي افغانستان کې په بازارونو کې د نیمه نه زیات داروګان په سمګلینګ کې او یا غیر معیاري دي. او د عراق د خپلواکي کورد سیمه چارواکي وايي چې د دې سیمه سرخار کې ځانوجون کې حمله کې سلور تنه وجل شوې دي. او اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د ناموس په نامه د یوې امیدوارې خزې په وجنه د هغې سلور خپلوانو ته د مرګ سزا واورول شوه. د عدالت یو چارواکي ویل د فرزان اقبال په نوم د دې خزې پلار، ورور، یو خپلوان او بل یو تن چې ځان د وجل شوې خزې پخوانی خاوند بولي، د دې خزې په وهلو او وجنه کې ککړ ګرځول شوی دی. دا پیښه د تیرې مئی په میاشت کې په لاهور کې رامنځته شوې وه چې د فرزانې د کورنۍ غړي د هغې د خپلې خوښې د واده خلاف وو او د عدالت مخې ته یې هغه په خښتو ووهله او وی وجله. د 25 کلنې فرزانې وجنې د ټول پاکستان پام په هیواد کې د ښځو خلاف د روان تشدد مسلې ته را وګرځاوه. پاکستان کې د انساني حقوقو کمیشن وایي که څه هم ګڼل کیږي چې دا ډول پیښې زیاتره نه رپورت کیږي، خو په دې هیواد کې یوازې په 2014 کال کې د ناموس په نامه 898 وجنې شوې دي. په بلوچستان کې د شری د ناروغۍ لوجې دوه ماشومان مړه شوي دي. د دې صوبې د اوتل سیمې د سیول هسپتال ډاکټران وای د دې خار په کانګلا سیمه کې د شری د ناروغۍ نه یو شمېر ماشومان متاثر شوي چې دوه پکې ژوند د لاسه ورکړي دي. د سیول روغتون یو ډاکټر احسان مشال ریډیو ته وویل د دوی روغتون ته د شلو نه زیات ماشومان ورول شوي دي. هلته د دغې صوبې په پښتون میشته کله عبدالله سیمه کې د ګوزن یا پولیو نه متاثر شوی یو بل کیس مخته راغله چې ورسره په روان کال کې په بلوچستان کې د پولیو یا ګوزن نه د متاثر شو ماشومان شمیر 12 تر رسیدلی او دا راز په پاکستان کې د ګوزن نه د متاثر شو ماشومان شمیر د 200 نه 250 واوخته. په کراچۍ کې تیر شپه د امنیتي ځواکونو سره په مبینه مقابله کې درې کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکو بیګا مشال ریډیو ته ویلي لومړنۍ پیښه د کراچۍ په موچکو سیمه کې مخه تراغلي چې په جرمونو کې ککړ دوه مشکوک کسان پکې وژل شوي دي. دویمه پیښه تیر شپه نه وخت د ګلشنی بونیر په سیمه کې د رینجرز واک لخوا د ترسره کیدونکو عملیاتو پر مهال مخه تراغلي ده. چارواکي وایي په دې پیښه کې د وسلوالو طالبانو یو مهم غړی قاری عبدالرحمن وژل شوی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغانستان کې د داروګانو په اړه یو تحقیقاتي رپورت وایي د دې هیواد په بازارونو کې نیمایي داروګان یا خو په سمګلینګ کې راځي او یا د معیار نه ښکته دي چې له وجې اکثره ناروغان د روغېدو پر ځای د نورو مشکلاتو سره مخ کیږي. په افغانستان کې د اداري فساد ضد د سار او ارزونې خپلواک کمیټي وایي په پاکستان کې د داروګانو جوړولو خواوشا 300 کم نه خپل غیر معیاري داروګان په غیر قانوني توګه افغانستان ته لیږي. د یاد کمیټه یو مشر احمد راشد بهروز پرون مشال لیډیو ته ویل
قسمت زیاد از یادریا د کشور همسایه ما پاکستان تولید میشن.
د دغو درملو لویه برخه زموږ په ګاونډي هیواد پاکستان کې تولیدي شي چې پرې لیکل شوی دی چې یوازې د افغانستان د صادراتو لپاره دی. په ورته وخت کې بل ستونزه د بازار کنټرول دی چې په دې برخه کې د عامه روغتیا وزارت ستونزه ده. دوی د دې ښه څارنه نه کوي.
د افغانستان د کورونو چارو د وزارت مرستیال محمد ایوب سالنګي وای پرون ماخام په کابل کې د بهرنیو مامورینو په استوګنځای په حمله کې څلور تنه وسلوال وژل شوي. دا ځای چې د یو شمیر معتبرو نړیوالو ادارو ملکی مامورین پکې اوسي زرغونه سیمه یا گرین زون هم بلل کېږي او سخت امنیتي څارنه کېږي. د دې حمله ذمہواري وسلوالو طالبانو منلې. د کابل امنیه قماندان جنرال ظاهر نړیوالو رسنیو ته ویلي یو حمله کوونکی چې چاودیدونکي مواد یې په یو موټر کې اخی وو د دې سیمې دروازې ته نږدې ځان والوزو او دریو نورو ملګرو یې ډزې کولې. د عراق د خپلواکې کورد سیمې ویان حمزه حامد وای پرون د دې سیمې سرخار اربل کې د صوبایي حکومت د مرکزی دفتر سره نږدې یو ځانمرګي د بارودو ډک گاډی وچاوه چې پکې څلور تنه ووژل شو. نوموړي ویل په دې چاودنه کې د صوبایي حکومت مرکزی دفتر ته په لارې یو چیک پوسټ په نښه کړی شوی وو چې په نتیجه کې یې په وژل شوو کسانو کې لږ تر لږه درې سکیورټي ګارډز هم شامل دي. بلخوا د امریکایي ځواکونو مرکزی کمانډ پرون خپل یو بیان کې ویل جنگي جازونو یې د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې او د القاعده سره تعلق لرونکو خراسان ډلې خلاف تازه بریدونه کړي دي. په دغه بیان کې ویل شوی چې په جګړه کې غیر د شام د کوباني خار سره نږدې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د روانې میاشتې د 18 نیټې راهیسې 15 هوایي بریدونه ترسره شوي دي. هلته د امریکا د صدر باراک اوباما یو مشر سلاکار ویلي امریکا ته پکار دي چې یوکرین ته د خطرناکې وسلې د نه ورکولو په پالیسۍ یو وار بیا خبر وکړي. یوکرین په مشرقي برخو کې د روس پلاو بیلتونو غوښتونکو سره لاسو ګریبان دی. د امریکا د قومي سلامتۍ مرستيال سلاکار ټوني بلینکن د روس لخوا د منسک لوزنامې د سختو خلاف ورزیو ذکر هم وکړ. نېټو تور لګولې چې روس په تیرو ورځو کې د یوکرین په مشرقي برخه کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ لپاره ټینکونه او ځواکونه استولي خو روس دا تورونه ردوي. او ورسته خبر ده چې د امریکا د نیویارک ریاست غربي سیمه د درنې واورې د نوې چپې سره مخ ده. په داسې حال کې ده چې دلته په یو نیم میټر ورېدلې د تاریخي واورې کې تر دې دمه لږ تر لږه وطنه مړ شوې دي. د یاد ریاست د ایری کاونټي ځینې سیمې چې پکې بافلو خار هم شامل دي دا نوې لړۍ پکې یو میټر واورې ورولې شي. د خبرونو پای
نن د زیارت پورز د پیخور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په یو سل 2 روپۍ او 45 پیسې غستل کیږي او په یو سل 2 روپۍ او 20 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په یو سل 20 روپۍ او 55 پیسې او په یو سل 20 روپۍ 90 پیسې. یو پاوند په یو سل 60 روپۍ او 55 پیسې او په یو سل 60 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 10 پیسې او په 20 روپۍ 55 پیسې. د عربی امارات درهم په 20 روپۍ 55 پیسې او په 25 روپۍ. او یو افغاني په یو روپۍ او یا پیسې اغستل کیږي او په یو روپۍ 2 او یا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا راتلونکي څلیرشتو غنټو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 25، بنو کې 26 او کوټه کې 40 سانتي ګریډ وي.
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې منور شاه وړاندې کوي. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې او ریدلې او لوستلې شي. په پاکستان کې د ناموس په نامه وژنې کې څلورو کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده. د کورمی کډوال شکایت کوي چې لښکو کلن رئیس په کمپونو کې ژوند کوي خو د حکومتي داوو باوجود خپل کورونو ته نه دي ستانل کړل شوی.
جمع راغلو یخنی دا او تر اوسه پورې زمونږ د تاسو کول او څوک نشته. مشمانو تم ډیر زیات تکلیف دی او سمن علاقہ کلیر ده.
د بشری حقوقو یو سازمان وای چې په پاکستان کې غلامان ساتل او د ماشومان نکار اخستل ډیر عام دي.
سب سے زیادہ تو یہ بانڈڈ لیبر اور بچوں کی ایکسپلوئیٹیشن بہت عام ہے.
پاکستان په نړۍ کې دریم هیواد دی چې ترهګری ډیر زیات ځپلې دي. کارپو خادم حسین د ترهګری د مخنیوي په اړه دا دریز لري.
غیر یاتتی وسلوالی دا تر سو پوری چې سیمه کې د منځ نه وړي شوې تر وخت پوری ممکنه نه ده چې د سیمه یو ریاست کې د خواله راشي.
19 پروګرام تاندې هیل کې به د کورنۍ تشدد په اړه واوري.
نو هغه راشي په کور کې زنانه هغه د پاره یو ډېر اسان نشانه دي چې هغه مال خپل ډېر بڑا صبح کې خپل محرومیان او خپل کوم معاشي تور باندې هغه ته کوم پرابلم دي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم تاسو لپاره په دې خبرونه کې لرو او رادیو ته له مشال رادیو سره اوسئ. قدرمن ودونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونه کې واوریدل چې په پاکستان کې د ناموس په نامه د یوې امیدواری خزي د وژنې په جرم کې د هغې څلورو خپلوانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده چې رور او پلار یې هم پکې شامل دي. د فرزانه اقبال په نامه دغه خزه د روان کال د مئی په میاشت کې په لاهور کې د یو عدالت مخې ته هغه وخت د کورنۍ د غړو لخوا په خښتو د وهلو وژل شول چې نوموړي په خپله خوښه واده کړی وو. نورحال اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابیه اکرم خان راکبی.
د چهارشنبه په ورځ لاهور کې د ترهګرۍ د مخنیوي یو خصوصي عدالت په خپلې خوښې واده کوونکي د یو امیدواري میرمن د وژنې په کیس کې څلور کسانو ته د مرګ سزا اورولې ده. د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت د فرزانه پروین د وژنې په کیس کې د هغې پلار، ورور، یو رشتہ دار او یو بل تن چې ورته مخکې فرزانه پروین کویدن شوې وه، درې درې سره ورته د مرګ سزا او یو یو لاکھ روپۍ جرمانه پې عاید کړې شوې ده. د فرزانه پروین یو بل ورور ته لس کاله د کیس سزا واورول شوه. د 25 کلنې فرزانه پروین تعلق فیصل آباد تحصیل چړامال سره وو او د خپل خوخي واده کړی وو. د فرزانې خاون خپل سخر او د دوو خیانو نه علاوه 15 نامعلوم خلکو خلاف دا مقدمه درج کړی وو. د ذکر ده فرزانه پروین عدالت ته د خپل کورنۍ لخوا د هغې خلاف درج کړی شوی مقدمه اوریدن لپاره تللی وه او د کورنۍ شل کسانو لخوا په تیږو وژل شوی وه. یاد دې وي د فرزانه پروین د وژنې نه پس د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې او د پاکستان د بشري حقونو کمیشن حکومت نه غوښتنه کړې وه چې د دې پیښې ککړ خلکو خلاف د کاروایي وکړی شي او د داسې پیښو مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړی شي.
د قبایلي سیمې کورمی ایجنسی بې کوره شوي خلک وایي چې دوی د شپږو کلونو راهیسې په کیمپونو کې ژوند کوي او د انتظامی د بیا بیا وعدو باوجود دوی خپل کورونو ته نه دي استانه کړل شوي. دغه کډوال غوښتنه کوي چې حکومت دې په سمدستي توګه د دوی د بیرته تګ انتظام وکړي ځکه د دوی په سیمه کې اوس امن راغلی دی. نورحال د مشال رادیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د کورمی ایجنسی د سری علی شیرزی او پیتاو علی شیرزی قانون له حکومت غوښتنه کوي چې د 24,000 خلک په دورانی کې او دا ورغزو په محمد خواجه کې او د غرنګ زینو کورنۍ په مختلفو علاقو کې د خپل خپلوانو کرا په ژوند تیرولو مجبور دي او د حکومت له سوسو واره وادو باوجود هم دوی خپل کورونه ته ستان نه کړل شول. د دې به کورشو خلکو په وینا چې د دوی په علاقو کې بیخي امن دي نو بای چې حکومت دوی زر تر زر خپل کورونه ته واپس کړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د رانی کیمپ یو بے کور شوی تن سداسی ہوئے
زمان میر جنان دے ودا مرغان و سدون کے اما پیل حال متصرین کیمپ کیا ہوا 2009 کی اپریشن کے پیل امنگ رو وطلی والی شرزی قوم والا او دا شپگو کارن او سپور متصرین کیمپ کیو جمع راغلو یخنی دا او ترو سپور زمان دے تا پوس کال و سوک نیشتا مشمانو تم در زیاد تکلیف دے او کمن علاقہ کلیر دا او تر او رگزو جن سے تک پوری چیدی ادائی کلیر دا دی او نه تر هر غار شتلی او نه نور څه مسله خو تر اوسه پورې زموږ په سینه کیږي.
یو بل تن محمد شریف مشال ریډیو ته او وی چې لشپګو کالو راسي دوی سره حکومت وادي کوي خو تر دې د مې د دوی واپسی و نکړه.
زمې روانې ډوره سخت سره ده نه زیات نو مو شمون بالکل سره نه مړ شو نو مو شمون مستقبل خراب شه ده.
کله چې مشال ریډیو د دې خلکو دا غوښتنې د کورمی ایجنسی ان ای و دیرش نه د قامي اسمبلی غړي سجید حسین توري په وړاندې کې خو نو هغه وې
کله نظیر وطلی دی اور تم کنی رو وطلی وو مطلب درانی کیمپ تر رو رسی دلو صدی کیمپ تر رو رسی دلو اغنا بعد خطری کیس را واپس لولو لو اخفال علاقی تا ری ابلیتیشن پروسس کمپلیوٹ شو اس کم دا لیشن ری دا لکی والا خلق جیس کلی مطلب فورس سر امنا لکات لیت شی اغنا بار بار اخفال و دینو دا واپس لول شی فاتش وادی اغی تکم غد رشن خبر علی رشن ایبری امی والا لگیا دی بکلا رشن ورطرم ملوی گی خو ملوی گی خدا مو منو تو مطلب دا اخفال علاقی که با عزت طریقے سے رلوڑ شي نه هغه کې بل سیټل شي هغه بعد دې مطلب روزمره زندگی لگا خاص
همداشن کله چې مشال ریډیو په دې اړه د قامي اسمبلی په خوانی غړي منیر غرغزین او پختل نو هغه او وی چې دوی کوشش کوي چې زر تر زره د دوی واپسی وشي. منیر غرغزی او وی
د سفر کې مو متعدد ځله لوډر تاونو خرڅرو کو د ټولو ته خپل خبرې خپل غوښتنې او رسولو چې د خلک لر نظر وقاشي خصي تور منی کورم کې الحمدلله بس او نو مون دا لکیت هوت ونی مو کورونا بالکل کلیئر دی او برنو نے وہ روپ نام خراب شو رن کی او یہ نے دا نو ودی کئی ہو پولیٹیکل انتظامیہ او سی سی کیدا تو سی ول کمد کی مکمل خص شدید خواهش داشته در خلق زر نظر و پس کی و دیلا انفورسمنت ایجنسی و چه اندرونی و وجهات یا دیگه چه دستی مجبوری بایی چه اگه او سپوری کلیرنس اندرشی نوازی
کله چې مشال ریډیو د دې بې کورشو خلکو د مسلې د حل لپاره د دغه ځای د پولیټیکل ایجنټ د دفتر په نمبر باندې د رابطې کولو کوشش وکړو، نو د بیا بیا ټلیفونونو باوجود ورسره رابطه ونه شوه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او اوس تاسو د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستونزو خبرو. د خیبر پختونخوا په بنو او شاوخوا نورو پرتو سیمو کې میشته شمالي وزیرستان کډوال شکایت کوي چې د ژوند بنیادی اسانتیاوې نه لري او له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې د غیر سرکاري ادارو مرستې هم په سترګو نه دي لیدلې او به خبره ترې پاتې دي. نور هله بنو د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
د بنو سر اړوند نیم قبایلی سیمو مامن خیل وزیر تلگی ډومیل لتمر جانی خیل او خواوشا کې میشته د شمالي وزیرستان کډوال شکایت کوي چې دوی د غلطه د یو شمیر ستونزو سره مخ دي، لکه د صفاس کلو اوبا بجلی نشواله او ماشومان یې د زده کړو محروم دي. دوی وایي د وفاقي حکومت د مرستو نه علاوه خیراتي او غیر سرکاري ادارو د پامه هم غورځېدلي او کم سا چې د کمیشنر او نورو چارواکو د واک لاندې ویشلې شي تر اوسه دوی په سترګو هم نه دی لیدلې. د لړکې دوی په بنو کې یوه غونډه هم کړې. نور اسلام وایي مامن خیل وزیر تلګي سیمه کې دوی په یو کور کې سلور سلور خاندانونه پراته دي او ماشومان یې د زده کړو محروم دي.
په تلګي کې تقریبا چې سمرا ای ڈی پیز پروتای موجودا وخت کې صرف د وفاقي مرستې نه علاوه کیم پبلک غاچ کیم ادارې دغه مشت اس امداد نه ملو شوای. میج د حکومت موجودا د باندې تنظیمي نه خصوصا کمشنر د بارپور او پرزور مطالبه کی چې میج بچون به تعلیم شول څلورم میاشتو او بل خوروک او ټینټینا کخران کې کڅک تلګي تورو شی د میج په یو کېر کې چار چار خندرینا په یو چر دوالي کې پروت دی.
یو بل کډوال رستم خان وای
اس شی سوالات مستانه نه ملو شوای رشن پارسی ہوا چھ باہر نہ کیما پلٹے ہوا تھی آ مستر ایچ کو نہیں مسرا ملاو دی نہ مستر اے ای بھی پلٹے نہ تھا ملا سی دی.
نظر دین خان وائی دا غیر سرکاری ادارو د مرستو پلارا کے ذیلی انتظامیہ او کمشنر خن جوړ شوه چې نه خو په خپل امرستې کوي او نه هم غیر سرکاري ادارو ته د مرستو کولو لپاره اجازه ورکوي.
چې کوم شای د وفاق نردرمي هغه الریډي د تراسیږي هغه دای په کیروي هغه په بدیاوي هغه د تراسیږي په مشکلات په دیشه دای چې کوم د کمشنر سره یا د بریګیډیر ارمی سره چې کوم غیر ادارې چې په اجازهت باندې کوم علاقې ته درمي هغه ته میج ریکوست چې د خلک ته د فوري تور پر باندې هغه ولاږي چې دنه انټرویو شي او دته د سہولت هر کس
په دې اړه مو چې کله بنو انتظامی چارواکو او کمیشنر دفتر سره تماس ونیو نو دوی یو مخصوص غیر سرکاري ادارو ته د محسوس کار لپاره اجازه ورکړی شوې چې د کډوالو مرسته کوي او دوی هڅه کوي چې لرو پرتو سیمو کې میشته کډوالو کې هم مرسته وویشي او ډیری خلک هلته موجود وي چرته هم چې مرسته پر کډوالو ویشلې شي. کډوال غوښتنه کوي چې غیر سرکاري ادارو ته د کډوالو سره امداد لپاره حکومت او فوځ اجازه ورکړي چې د دوی په ستونزو کې کمی راشي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د شمالي وزیرستان د کډوالو ستونزې تاسو واورېدلې او زو مومندو ته د قبایلي سیمې مومند ایجنسۍ مستحق ولس ته د خوراک د نړیوالې ادارې ورلد فوډ پروګرام لخوا د کار په بدل کې خوراک ورکول کیږي. دغه خلک د خپلو کورونو د لارو کوڅو سړکونو او کروندې د ځمکو لختي جوړوي چې دا ډول یو خوا ځان ته هوسای پیدا کړي او بل خوا بیا خوراک هم ترلاسه کړي. په دې اړه نور حال د مشال اړیو خبریال شانواز ترک زیرا کوي.
د خوراک تن نړیوالې ادارې ورلد فوډ پروګرام لخوا د یو ځای تنظیم حجره په مرسته د محمود جنسي غریب او مستحق ولس ته خوراکي شیان ورکول شي. د دغه خوراکي شیانو په بدل کې ولس د خپلو کورونو سره نږدې د کلیو سړکونه د خپلو د کروندې د ځمکو لختي او دا شان نور کارونه کوي چې دغه کارونه هم په ګټه دي او خوراکونه هم ورته وړیا ورکول کیږي.
زمان رشید جی زجی د ناو کلیم یره جی الته همنګ ځان ته روټ ټیک او ډیم د اوبو مثال کې د مال لپاره خیر خګړی کارونه دا پارا اوجه پروگرام را رال ته زمون نمونه ولیکل بیا داغه بدل کی مونږ ځان ته روټ سټ کو روډم زمون پیدا دا اوس مثال کی داغه بدل کی مونږ له اوجه پروگرام ولا فوډ رکی دام زمون پیدا دا
په دې خوراکي شایانو کې 80 کیلوګرام د غنم وړه 15 کیلوګرام د خوراک تیل او 1 کیلو مالګه ورکړل کیږي.
خان رحمان ټول هغه سیدار چې مونږه الته بدرې درې ګڼټي کار کوو دوله سورځي دا وینه باغې په بدل کې دا پوډ ورګي دا سړک کار هم کوو روټ کې کړې پلانګار کې سړک کار هم شو دغه مو شو د پوډ دا
نو په دې خوراک دی یوې کورنۍ څومره گزاره کیږي؟
سردار ولی جی لاول مونږ د ول پوند والا او د وجری والا شکریا ادا کوم جی مونږ غریبانان خلک په دې تقریبا مونږ چې گزاره کینو شي جی مش دوه مش کار پکېږي لکه چې مونږ ډېری کو په دیاله جی مونږ دا مونږ په مش کې نشو ګټلې لکه چې جی ساروزو یو ډېری شي لاسره دی ډېری جی نه
په اخر کې مو د حجرات تنظیم د یو چارواکي سره خبره وکړه.
زمانو معرف جمال دی او زه د حجر ارګنایزیشن سره ایز ا پروجیکټ مینیجر د ډبلیو ایف پی پروجیکټ فوډ فار ورک فاټا کې ناری کی کار کوم پدری جنسو کی مونگا چلو پچی پدری کی باجوڑ مومن او خیبر ایجنسی دی په هر ایجنسی کی 15,000 خاندانونا چدینو آغا تراشنی ورکړی دینو کو پدی حساب سره مونگا وګورون تقریبا 45,000 کورونا چکم دینو آغا مونگا تر اوسه پوری دیتا دا امداد راشن چکم دی ورکړی دی پدری ونه ایجنسو
د خوراک د نړیوال ادارې د خوراکونه د کوزه محمود ایجنسی دی اکاونټ سب ډیویژن 19 لپاره په اکاونټ کې ولې د بر محمود ایجنسی دی 19 لپاره پغلنے کی ورکل کی گی. شانواز ترکزی مشال ریڈیو محمد ایجنسی.
کدمانو ودونکو تاسو ته مشال لړ خبرونه ته غوږی در خبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې یو ځل بیا مذهبي ګوند جماعت اسلامي د یو بهرنی هیواد د حکومتي او عدالتي نظام پر ضد په قرارداد منظورولو کې کامیاب شو او د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې په بنگلاديش کې دي د جماعت اسلامي مشرانو ته د اوربل شو سزاګانو پر ضد معاملې په نړیواله کچه پورته کړي. نور حال خالد خان راکوي.
دا شروع په ماخام د دیرنا د جماعت اسلامي غړي محمد علي د یو قرارداد په لار د بنگلاديش موجوده حکومت او عدالتونو هغه فیصلو غندنه وکړه چې د دای هیواد د جماعت اسلامي مشرانو ته د 71 جنگ کې د پاکستان د ملاتړ په وجه 5 او عمر کې سزاګانی اورولې دي. دا د قرارداد هیڅ یو ګوند یا غړي مخالفت اونکړو خو کله چې محمد علي د سپیکر نه د قرارداد رولو اجازه غوښتو نو د قومی وطن پارٹی خزینہ غلی انیس عزیب طاہر خیلی پدی بنیاد مخالفت اکڑو چی دا قرارداد نرواندی ٹول گندونا دی پا اعتماد کی واخستلی شی دا عوامی نیشنل پارٹی او قومی وطن پارٹی نے علاوہ پا دا قرارداد پا خیبر پختونخوا کی دا موجود گندونو دا غلو لاس لک موجود او دا پختونخوا اسمبلی پخوانی مرستیال سپیکر او دا قانون موجود وزیر امتیاز شاہد اویل چی دا سی قراردادونو دا پارا قومی اسمبلی او سینر او پکار دا چې د پښتونخوا اسمبلی سپیکر د دې قرارداد اجازت نو ورکړي.
دا خو ایجنډي باندې خدا شه نو اعلی فیصلر تاسو قتل چې ایجنډي نه هټ کر چې کومه د آغاز مونږ یو جماعت اسلامي ایم پی ایس صاحب راوستلو نو دا پکار سپیکر صاحب ته چې هغه د نو الوټ کړ.
دا پښتونخوا د قانون وزیر امتیاز شاهد زیاته کړه چې دا خیبر پښتونخوا خپل ستونزې ډېرې دي او پکار دا چې د اسمبلی غړي د حکومت نه خپل حقوق ترلاسه کولو لپاره د اسمبلی فلور استعمال کړي. دا یادونې ده چې د دې نه وړاندې هم کله چې عوامي نیشنل پارټي او پاکستان پیپلز پارټي د سوات ملالا یوسفزی ته د نوبل جایزې ګټلو په حق لا قرارداد راوستل غوښتل نو دا جماعت اسلامی غړو ورسره د ډاکټر عافیه صدیقی د امریکې د کیدنا د خوشی کېدو شرط اونیوو چې بیا وروسته جماعت اسلامی صوبایي اسمبلی نه د ډاکټر عافیه صدیقی خوشی کېدو یو قرارداد منظور کړو. خو دا ملالا یوسفزی لپاره د خپل صوبې د اسمبلی نه تر اوسه پورې قرارداد نه دی پاس شوی. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
دا امریکا جارج واشنگتن په هنتون د ملال یوسفزی کتاب ز ملال یم په تعلیمی نصاب کې شامل کړی دی. په دې لړکی په یاد په هنتون کې یو دستور هم شو چې د ملال پلار زیادون یوسفزی ورته وینا وکړه. نور حال په واشنگتن کې زموږ همکار وکیل خان راکوي.
دغه مراسمو ته د ملالا یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی وویل د ملالا کیسه د هغې ورځ نه نه ده پیل شوې کله چې په هغې حمله وشوه. هغه وایي دغه کیسه پخوانی ده، سیمایي سیاست کې انغښتل شوې. وایي د حملې وړاندې د سوات وضع کړکېچنه وه.
په هغه مشکل وخت کې خبره کول ګران کار و. زه خو وایم هغه وخت خبره کول یو څه زړورتیا غوښتله، او زما لپاره خو خبره نه کول یو ډول بوزدلی و.
ښاغلی یوسفزی په حال کې ناستو جینکو او هلکانو ته د پاکستان په سوات سیمه کې د تیر وخت د سختۍ او تکلیفونو په اړه وویل چې هغوی دا سوچ هم نه کړی چې په سوات به بدې ورځې راځي. په خپله وینا کې هغه د ملاله یوسفزی د ماشوموالي خوندورې خبرې هم یادې کړې او وی ویل یو ځل یې د هغه د پوستکي په رنګ هم طنز کړی و.
بابا ستا رنگ داسې دی لکه چې په چاو کې پی ورواچې.
ښاغلی یوسفزی وویل د آیم ملالا کتاب د نصاب برخه ګرځولو سره به د نړۍ د تعلیم اوږي یو بل سره یوځای شي.
دا کتاب خلک یو بل سره یوځای کوي.
د جارج واشنگتن یونیورسيټي د خزو نړیواله څانګه ملالا فند او د آی ملالا د چاپ ادارې په شریکه دغه کتاب په اتو برخو کې د نړۍ د طالب علمان لپاره په نصابی بیس کې ویشلې او دا هڅه ورکې شوې چې ملالا غني یوازې د میډیا لپاره یو کیسه نه ده بلکې د هغې کیسه د تعلیم، بشري حقوقو، سیاست، کلتور او د خزو پر ضد د تشدد په شان حساسې موضوعګانې په کلاس روم یا ټولګي کې د بحث برخه جوړوي. نصاب د ټولې نړۍ لپاره ویډیا وي. ضیاءالدین یوسفزی خپل تقریر هم د ملالا یوسفزی په دې مشهور کول ختم کړو.
وان بوک، وان ټیچر، وان پن کین چینج د ورلد. ثانک یو ویری مچ.
قدمرو دونکو په پیښور پوهنتون کې د هغه خبرانو لپاره د جرمني د یوې ادارې په مرسته یو مرکز جوړیږي چې د تشدد د پیښو په اړه رپورټونه برابروي. په دې مرکز کې به د ذهني فشار او ورته ناروغي د مخنیوي لپاره اسانتیاوي ورکول کیږي. ټاکل شوی ده چې دا مرکز به د رواني میاشتې په 40 منټه پرانستل شي. دغه مرکز په اړه نور حال زما همکار با مجید بابر راکوي.
د پیښور پوهنتون د صحافت او نفسیاتو ډپارټمنټ د جرمني یوې خبری ادارې ډویچ ویلې په مرسته د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو هغو خبریالانو لپاره چې په جنگ د پولیسو سیمو کې خپلې دندې ترسره کوي د نفسیاتي فشار او ناروغو د درملنې لپاره د یو مرکز جوړولو تابع کړی ده. په پیښور پوهنتون کې د صحافت د ډپارټمنټ مشر پروفیسر ډاکټر الطاف نمو پوښتل چې دغه مرکز د جوړولو ضرورت ولې پیښ شو.
زمنه او د ژوند د شخصي د وجه اساسيان چې دیږي ذهني مسلو نه د ټول اساسي نیر هغه مسله سره مخامخي او د دې په لاس د مسله خلکو ته رسي. نو کو دې ذهني پر باندې ټیک نه نو خو د دې د لاس په مسله نورم باغه پروډکټ چې کوم کار دی کوي هغه ښکار یو خلکو ته تکلیف جاتي.
د پیښور پوهنتون د نفسیاتو د ډپارټمنټ مشر ډاکټر ارم نمو پښتنه وکړه چې په دې مرکز کې د خبريالانو په کومو بنیادونو علاج کیږي.
سائیکوتھراپی وایو دا سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ چلا سائیکالوجی کلینک رن گئی اور اگے انڈر کس جگہ ٹراما سینٹر پر جڑی گی اور ٹرو سائیکوتھراپی ٹریٹمنٹ بھی لی سے کم ریکوائرڈ بھی اگر ٹول موجود ہی کہ مونگ فرسٹ پارٹ دا اسیسمنٹ بھی آدھے پارٹ مونگ پل ٹولز بھی آمونگ استعمال ہو اور دین اپا سے کم ٹریٹمنٹ کمپنین دا اگی بھی پرم سرا فیسلیٹی شتا ہر یو جانلے سٹارٹ لے شی
دا چی آیا پر اختیا ہم دا قبائلی سیمو خیبر پختونخوا سرا تعلق لرون کی خبر یاران پا یادو سیمو کی دا تشدد دروان بحیر لعملہ دا ذہنی فشار او ناروغیو تر مختی دا دی پختن پا زواب کی پا پیخور کی میشت خبریال عقیل یوسف زیوائی
مونگا دا سے نوکڑی دی چھے دیر زیاد کسانا باقاعدہ میڈیکل ٹریٹمنٹ علی اگی ٹرینکوزار سر استعمال علی اگی نور دا سے آگا اسباب لټوی چې دغه په نتیجه کې د دې بدن ته یاره دی روښته چې آرام نه لوشي. نو ما خو خیال دادې چې په دنیا کې کو یو خاص کې ته کې فاتحان پر ټولو زیات خطر ده یا نتیجه دباو ده چې هغه پاټا او خیبر پښتونخوا دي.
دا چې په پیښور او قبایلی سیمو کې خبريالانو په خاصه توګه فوټو جرنالستان په کوم حالاتو کې د تشدد د پیښو شاهدان دي. په پیښور کې میشت فوټو جرنالست عبدالمجید هم د دا ډول یو پیښې ذکر کوي چې د په وینا د دغه پیښې نه پس تر ډیرو مودو پورې د ذهني فشار سره مخ وو.
گاڑی رالو آگے کے آگا الگ سر کے تڑ لیو اور دو دری طالبانو آگا لاسنا نیولیو اور بس مقام وقت ادھر لو اور بیا اپلاشن کو فیو ڈس رہا شوٹ کو اور بیا جسنگا آگا مر شو اور طالبانو دا دونوں نفرت اظہار کولو چاہے باڈی کا لتے ور کولو اور بیا راک کولو اور بیا آلر
او کو خلق دا چې یو قسم دې باډي دا لاس نه لګي چې چاونو کو او خبر نه نو ډېر داسې ماحول یې آئے کې سره اس نشي کول.
د ډاکټر الطاف په خبره کې خبريالانو د هوی کورنۍ د ذهني آرامۍ سره مخ وي نو دا به د صحافت د معیار په خکېدو کې رغنده اغیز ولري.
مجید بابا روچې قدم ورنکو تاسو ته رپورت وړاندې کول.
دا مشال ریډیو دا
مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی د خبرونه په دویم مرمه کې تاسو لپاره یو شمېر رپورټونه هم لرو. خو وخت شبې د ماسپخین یوونی په بجا منور شاه هم را سره په سټوډیو کې ناشته نو غینه د خبرونو لنډی زور.
په پاکستان کې د ناموس په نامه د یوې امیدوارې خزې په وجنه د هغې سلور خپلوانو ته د مرګ سزا ورول شوې. د عدالت یو چارواکي ویل د فرزان اقبال په نوم د دې خزې پلار، رور، یو خپلوان او بل یو تن چې ځان د وجل شوې خزې په خوانه خاوند بولي د دې خزې په وهلو او وجنه کې ککړ ګرځول شوی. دا پیښه د 13 مئی په میاشت کې په لاهور کې رامنځته شوې وه. د فرزانې کورنۍ د هغې د خپلې خوښې د واده خلاف وه. په بلوچستان کې د شری د ناروغۍ لوجه دوه ماشومان مړ شوې. د دې صوبې د اوتل سیمې د سول روغتون ډاکټران وای دوی ته د شری له ناروغۍ نه متاثر شوې تر شلو زیات ماشومان ورغل شوې چې تر اوسه پکې دوه مړ شوې دي. د دې صوبې په پختون میشته کلا عبدالله سیمه کې د ګوزان یا پولیو نه متاثر شوې یو بل ماشوم مخې ته راغلی. دا راز په روان کال کې د صوبې کې د پولیو یا ګوزان د کیسونو شمیره 1200 ته رسیده او په ټول پاکستان کې دا شمیر د 2500 واو. افغانستان کې د داروګانو په اړه یو تحقیقاتي رپورت وايي د دې حیوانات په بازارونو کې نیمایي داروګان یا خو پسمګلینګ کې ورزي او یا د معیار نه اخته دي. د دې حیوانات د اداري فساد ضد د سار او ارزونې خپلواک کمیټي وايي په پاکستان کې د داروګانو جوړولو خو شادریس او کمپني خپل غیر معیاري داروګان په غیر قانوني توګه افغانستان ته لیږي. د افغانستان د کورونو چار وزارت وايي پرون ماخام په کابل کې د بهرنو مامورینو پاستو غنځای په حمله کې سلور تنه وسلوال وژل شوې. دا ځای چې د یو شمیر معتبرو نړیوالو ادارو ملکی مامورین پکې اوسي سخت امنیتی سارنه کوي. د دې حملې ذمہواري وسلوال طالبان منلې. او د عراق خپلواک کورد سیمې ویان حمزه حامد وايي پرون د دې سیمې سرخار اربل کې د صوبایي حکومت د مرکزی دفتر سره نږدې یو ځانمرګي د بارودو ډک گاډې وچاوه چې پکې سلور تنه وژل شو. په وژل شو کسانو کې لک تر لګه درې سکیورټي اهلکار هم شامل دي.
مله ورشاو چې د خبرونو لړنځي تاسو ته وړاندې کول زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لاډیو خبريال احمد الله د پاکستان د مقامي ورسپانو اداري لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
ایکسپریس ورسپانه خپل اداریا په ملک کې د ګوزن یا پولیو مخ په زیاتیدونکو کیسونو لیکلی دا. اداریا لیکي چې پولیو یو داسې مرض دی چې د درست نړۍ نه یې خاتمه روانه ده. خو زمونږ په ملک کې د منفی پروپیګنډې له وجې د پولیو په کیسونو کې ورځ په ورځ اضافه کیږي. اداریا لیکي چې په روان کال کې په ملک کې د پولیو نه متاثره ماشومانو شمیره 253 ته ورسېده چې پکې 168 کیسونه د قبایلي سیمو نه او 940 په خیبر پښتونخوا کې مخې ته راغلي دي. او په دې سیمو کې د پولیو زیات کیسونه مخې ته اتلو غټه وجه دا ده چې یو خو په قبایلی سیمو کې حالات خنه دي چې له وجې د پولیو ټیمونه سیمو ته تلونه ډډه کوي او بل وجه دا ده چې ځایي خلک د طالبانو د یری له وجې خپل بچو ته پولیو څاڅکې نه ورکوي. ادارې په اخیره کې لیکي چې د حکومت فرض جوړیږي چې یو خو د پولیو څاڅکو په حق لپاره ولس کې چې کومه منفی پروپاګاندا خوره کړې شوې ده او د خلکو په ذهنونو کې چې کومه وسوسې دي نو هغه دې ختم کړي چې زمنګ راتلونکي نسل د معذوره کېدونه بچ شي. جنگ او رسپانې خپل ادارې قبایلی سیمونه به کور شوی خلک په مشکلاتو لیکلې ده. ادارې لیکي چې قبایلی سیمو خلک د ملک نه تر هغري خاتمه او فوج سره مرستې لوجه خپل کورونه پرې خودي دي او په ملک کې لکه د کډوالو ورځ شپې سبا کوي. ادارې لیکي چې د بې کوره شوی خلکو سره مرستې کول صرف د وفاقي او صوبایي حکومتونو نه بلکې د ملک د هرې طبقې او حلقې د خلکو فرض جوړیږي چې رامخې تشي او د خپل وس مطابق ورسره مرستې وکړي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پښتونخوا پولیسو مشر ناصر خان دوراني لخوا د بنو ریجنل پولیس افسر ته د شمالي وزیرستان نه کډکونکو خلکو کې ځنی په فوري توګه په پولیس کې د سپیشل پولیس افسر په توګه تعینات کول ویلي دي. دا سپیشل پولیس افسران به په کیمپونو کې میش د بیکوره شوی خلکو خیال ساتلو او د امن او امان وضع ټینګ ساتلو کې خپل کردار لوبوي. ادارې لیکي چې یو څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا پولیسو د شمالي وزیرستان بیکوره شوی خلکو سره کوم سلوک وکړو، نو د هغې د وجې نه د پولیسو او متاثرینو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. نو په داسې وخت کې د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر دا ګام یقینا چې د ستاینې وړ دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه ورځپاڼې ته کتنه لرو. ګارډین او ورځپاڼه په یوه مقاله کې لیکي چې له پولیسو سره د نښتو پر مهال او وژنې په کراچۍ کې ډېرې عامې شوې دي. بلخوا ډان ورځپاڼې د شمالي وزیرستان پر حالاتو مقاله خپره کړې ده او لیکلې دي چې د شمالي وزیرستان بیرامشاه یو وخت کې د ترهګرۍ مرکز و، خو اوس په کې تر ډېره حده د وسلوالو پټنځای نه د لمنځه وړل شوي دي. د دواړو لیکنو غټ ټکي درته انیس اجمل وړاندې کوي.
د رپورټونو تر مخه په کراچۍ ښار کې په دې وروستیو کې په مبینه پولیس مقابلو کې ځینې مشکوک کسان وژل کیږي. د کراچۍ چارواکو مشال لیډیو ته ویلي دي چې په پولیس مقابلو کې وژل شوي کسان په مختلفو جرمونو کې ککړ دي. ګارډین ورځپاڼې هم پر دې موضوع یو مقاله خپره کړې ده او لیکي چې پولیسو سره د نښتو پر مهال وژنې په ټول پاکستان کې کیږي، خو دا مهال په کراچۍ کې ډېرې عام شوي دي. کراچۍ هغه سیمه ده چېرته چې پولیس په جرمونو کې د ککړو ډلو، د سیاسي ګوندونو تر کنټرول لاندې په کوڅو د طالبانو سره د تړلو ډلو پر ضد کارروایانې کوي. لیکي د پاکستان اقتصادي مرکز کراچۍ د ایشیا هغه ښار جوړ شوی چې د طالبانو سره د تړلو وسلوالو ډلو د فعالیتونو ښکار دی. د کراچۍ پولیس ادعا کوي چې په ستمبر میاشت کې د 200 زیات وسلوال وژلي دي. لوړ پوړو پولیس چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې د وسلوالو د خطرناکو مجرمانو د نیسلو یوازنۍ لاره جعلي کارروایانې دي. دوی وایي چې یو کمزور عدالتي نظام چې په سنې ججان نظر ساتي، چرته هم دا کسان مجرمان نه دي ګرځولي. د نښتو پر مهال وژنې د هغې وروسته زیاتې شوي دي چې تېر کال نوي حکومت په کراچۍ کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د پوست په ملاتړ عملیات پیل کړل. ګارډین لیکي خود چې پولیسو ته کومه خپلواکي ورکړل شوې ده، نو دا څرګنده نه ده چې آیا د نښتو پر مهال ټول وژل شوي کسان به ریښتینی ګواښ وي او کنه. بلخوا په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات دوام لري او د پاکستان پوست پکې د خوشا 1200 وسلوالو د وژنې ادعا کوي، د شمالي وزیرستان خلک وایي چې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. ډان ورځپاڼې هم د شمالي وزیرستان په حالاتو مقاله خپره کړې او لیکي د شمالي وزیرستان میرامشاه یو وخت کې د ترهګرۍ مرکز و، خو پکې تر ډېره حده وسلوالو پټنځای نه د لمیان زوړل شوی دی. مقاله د میرعلي حالاتو په اړه بیا لیکي چې په میرعلي سیمه کې هم حالات د دینه زیات مختلف نه دي. میرعلي هم د بهرنیو وسلوالو یو مرکز دی. د اونیو راهیسې په دغه سیمه کې د نښتو له وجې ډېر زیان رسېدلی. مقاله لیکي د وسلوالي ډلې حقاني شبکې هغه کردار چې شمالي وزیرستان به د نړیوالې ترهګرۍ پر یو مرکز بدل کړي څه کم نه و. د حقانی شبکې اثرات اوس هم په میرامشاه او ډنډا درپخیل کې ښکاري. مقاله زیاتوي چې په میرامشاه بازار کې د یو جومات په تهخانه کې د ډلې په افغانستان کې نیولې یو امریکایي سرتیری بندې کړی و. د امریکایي پوځ یو ګاډی او پیک اپ چې افغان پولیسو به کارولو، په هغه وسلو او نورو سامان کې شامل دی چې د عملیاتو پر مهال سرتیرو نیولې دي. ډان لیکي که څه هم د دوی ډېر جنګیالي وایي چې سیمه یې پرېښودې ده، خو پوځ ویلي دي چې په لاره کې څوک هم راشي نو نه به یې پرېږدي.
انیس اجمل وا چې تاسو ته د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې دوه ورځپاڼو ته کتنه کړې وه. استاد پام یو بل رپورټ په لور راګرځومه. د بشري کونو یو سازمان رپورټ خپور کړی چې له مخې یې په نړۍ کې تر 3.5 کروڑ نه زیات کسان غلامان جوړ کړل شوي دي. دا رپورټ په وینا د نړۍ یو سل و شپېته هیوادونو کې غلامان ساتل شوي دي چې پاکستان په کې په دې فهرست کې په دریم نمبر دی چې د غلامانو شمیر پکې زیات دی. دا چې په دې هیواد کې ولی په دومره لوی شمیر کې غلامان شتون لري او د دې د مخنیوي لپاره د بشري حقوقو سازمانونو څو رول لوبولی دی. احمد شاه اعظمی په دې اړه دا رپورت لري.
د واک فری فاونډیشن په نامه د بشري حقوقو استرالیا میشتي سازمان لخوا تر سره سوی د نړیوالې غلامۍ د شمیرې د 2014 کال سروي ښیي چې د نړۍ په 118 هیوادونو کې اوس هم تر 15 میلیونه زیات کسان د غلامۍ ژوند تیروي. راپور زیاتوي چې دا کسان د پور پرې کولو لپاره ګرو کړل شوي، په زور د مزدوري کار ورڅخه اخیستل شوی، د جنسي غلامانو په توګه د کار کولو لپاره قاچاق شوي، په زور واده شوي او ځینې وخت بیا په غلامۍ کې پیدا شوي دي. راپور لیکي چې کڅه هم پنړی کې د انساني غلامی دود په ماریتانیا، ازبکستان او هیټی هیواد کې تر ټولو زیات دی، خو د شمیر لپاره بیا تر هند او چین ورسته تر ټولو زیات غلامان په پاکستان کې موجود دي. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف د دې راپور په اثبات کې وایي چې په پاکستان کې د غلامانو په برخه کې د هغو کسانو شمیر زیات دی چې د پور پرې کولو لپاره ګروسوي او یا هم په زور د مزدوري کار وسخه اخیستل کیږي، او تر هغه وروسته بیا هغه ماشومان دي چې ناوړه ګټه ورسخه اخیستل کیږي.
ټټولو زیات د مزدورۍ لپاره ګرو شوي کسان او د ماشومانو څخه ناوړه ګټه پورته کول عام دي. موږ ته لسین څخه د غلام ګرځول شو مزدورانو ډېر کې سونه راځي. په پنجاب کې بیا د خښتو په بټو کې دا کار ډېر عام دی، او دا داسې لړۍ ده چې له یو نسل څخه بل نسل ته انتقالېږي. که چیرې چا پور واخیستې نو بیا هغه ماشومان او بیا د هغوی ماشومان له ځان سره ساتل کېږي، بلخوا بیا هغه ماشومان هم یو ډول غلامان ګرځول کېږي چې له کوره وتښتي او د بلچا لاسو ته ورشي. بیا هغه کسان په ماشومانو باندې کله خیرات ټولوي او کله نور کارونه پکوي، او کله بیا د اوګدو لارو په ټرکونو او بسونو کې د غلامانو په ډول ژوند کوي.
زهرا یوسف زیاتوي چې د دوی پر غوښتنه په 1992 کال کې د پاکستان حکومت د ګروسو مزدورانو په حق یو قانون منظور کړی او عدالتونو په دې اړه مثبت پریکړې کړې دي، خو اوس هم یو شمېر کسان د غلامۍ ژوند تیروي.
زمونږ سازمان چې په خلکو کې پوهاوی راوست دي، نو دا غله کبله خلک اوس خپل عدالتونو ته ځي. دا زمونږ لوی لاسته راوړنه ده. مخکې به د انساني حقوقو کمیشن د دې خلکو مقدمه چلولې او دغه ګرو شوي کاریګر به بے وسو، خو اوس په دوی کې دا پوها او توان پیدا شوی چې په خپل عدالت ته لاړ شي. زما په فکر دا یو ښه پرمختګ دی.
راپور زیاتوي چې په هند کې 14.9 میلیونه کسان، په چین کې 3.4 میلیونه، او په پاکستان کې تر 2 میلیونه زیات کسان د غلامۍ ژوند تیروي. د راپور لمخې هالند، سویډن او امریکا د هغو هیوادونو په سر کې راځي چې د نوي طرز د غلامۍ د دود د مخنیوي لپاره زیات کار کوي. خوشمالی کوریا، ایران او شام بیا د هغو هیوادونو په سر کې ولاړ دي چې د دغه دود د مخنیوي لپاره تر ټولو کم کار کړی دی. دا راپور په داسې حال کې خپور شوی چې تر دې وړاندې هم د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالو سازمانونو په پاکستان کې د بشري حقوقو د حالت په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
دا مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی قدر منو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم دارس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی اوریدلی او لوستلی شئ. تاسو هم یو بل رپورٹ په لور راګرځوم. د ترهګری نړیوال فیرس یا ګلوبل ټیرریزم انډیکس د 2013 کال کلنی رپورٹ کې ویری دي چې د نړۍ په 15 هیوادونو کې د ترهګری په پیښو کې د 80% نه زیات ولسی وګړي وژل شوي دي. په دې فیرس کې عراق په لومړي نمبر، افغانستان په دویم، او افغانستان په دویم او پاکستان په دریم نمبر دی. په پاکستان او افغانستان کې د ترهګری په پیښو کې د زیاتوالي وجوهات څه دي او د دې مخنیوي څنګه ممکن دی؟ دا پوښتنې به په دې رپورت کې څېړل دي، خو د یو دمې وروسته د رپورت د شمیرو تر مخه په پاکستان کې په تیر 2013 کال کې د ترهګری 1903 پیښې شوې دي چې پکې شاوخوا 3015 کسان وژل شوي دي. د پاکستان په اړه په رپورت کې راغلي چې د 2012 کال پرتله 2013 کال کې د ترهګری په پیښو کې په وژنو کې 20% اضافه شوې ده. په رپورت کې ویل شوي چې په پاکستان کې په 2013 کال کې 23 مختلفې وسله والې ډلې موجود وي. دا شمېره په 2012 کال کې 9 وه. په پاکستان کې د ترهګری په پیښو کې د اضافې د وجوهاتو په اړه په پیښور کې کارپو خادم حسین وای چې لسمودې رئیس مختلفې وسله والې ډلې بیا راغونډې شوې دي، ځکه د ترهګری په پیښو کې اضافه شوی. خادم حسین د ترهګری په پیښو کې د اضافه درې وجوهات په ګوته کړل.
یو خو دغه ټول تنظیمي ساختونه چې کاغه په کشمیر کې جهاد دا وکول، افغانستان کې کوله، کاره په نورو دنیا کې کوله، بیا هغه تنظیمونه چې کوم دننه د پاکستان د ریاست او فوج په ضد جنگ کولو، د دې ترمنځ دا نتورکینګ ډیر مضبوط جوړ شو. د دې ترمنځ یو بشپړ جال موجود شو، او ډیسکورس خو یا نریټیو یا بیانیه یا نظریه نقطه نظر خو د ټولو فکر تقریبا یو شانو. دغه شان دا نتورکینګ یا بشپړ جال مضبوطی یو خو دا خبرو شو. دویم، د بشپړ جال مضبوطېدو سره د ریاستونو چې کوم دی استخباراتي رامو، هغه استخباراتي نظام کې هغه شان بشپړ جال نتورکینګ یا کوارډینیشن یا رابطه جوړه نشوه څومره چې د ترهګر یا انتحاګر یا وسلوال تنظیمونو ترمنځ خپلو کې سره جوړه شوه.
خادم حسین د ترهګرۍ په پیښو کې د اضافي درې موجه په سیمه کې ځینې هیوادونو لخوا د خارجي ګټو لپاره د ترهګر تنظیمونو کارول وښوده. دده په وینا که څه هم په مکمله توګه دغه ترهګر تنظیمونو ته اجازه نه وه، خو لار ورته ورکړل شوې وه. بلخوا د ګلوبل انډیکس رپورټ کې د افغانستان په اړه ویل شوي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې 3,111 ولسي وګړي وژل شوي دي. په 2013 کال کې د ترهګرۍ په پیښو کې 18.3% اضافه شوې ده. د دې ترڅنګ د افغانستان په 1,420 ښارونو کې د ترهګرۍ پیښې شوي دي او د 15.5% پیښو ذمهواري افغان طالبانو منلې وه. په افغانستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د اضافې په اړه په کابل کې افغان کارپوه عتیق الله امرخیل وایي چې د دې ډېر وجوهات دي. په دې کې یو دا ده چې مخالفینو په دولت کې خپل اثر یا نفوذ زیات کړی دی. عتیق الله امرخیل زیاته کړه،
یو لرنه دا ده چې زمونږ کشفي او استخباراتي قوتونه دومره پیاوړي نه دي شوي چې زمونږ د مخالفینو حرکات داسې تعقیب شوه یا داسې له منځه یوسي چې هغوی خپلو موخو ته ونشي رسېدی. دویمه خبره کومه همغږي یا تشریک مسایی چې د مونږ او د خارجیانو په مابین کې ده جنه نشته. هغوی خپل راپورونه د مونږ سره نه شریکوي او زمونږ د پیاوړتیا کمبود هم شته.
د عتیق الله امرخیل په خبره وسلوال مخالفینو په خپلو تکنیک کې هم بدلون راوستلی. په ځینو سیمو کې منظم شوي او په دې رستو کې ډله ایز بریدونو ته یې زور ورکړی دی. په پاکستان او په نورو سیمو کې د ترهګرۍ د پیښو د مخنیوي لپاره څه پکار دي؟ خادم حسین په دې اړه وایي،
پر روانو وختونو کې د سیمې د ریاستونو کم از کم په یو سیز اتفاق جوړېدو ته روانه ده خبره چې غیر ریاستي وسلوالي دا تر څو پورې چې سیمه کې د منځه نه وړي شوي تر وخته پورې ممکنه نه ده چې د سیمې یو ریاست کې هم د معیشت کې څه خواله راشي یا په سیاست کې څه خواله راشي، استحکام راشي یا بیا په ترهګرۍ د بریدونو د کمېدو غاړې ته څه یونو شي یا څه سفر وشي څه قدم واخیستی شي.
افغان کارپوه عتیق الله امرخیل د ترهګرۍ د پیښو مخنیوي په اړه وایي چې په امنیتي قوتونو کې زورواکي یا سپاه سالاران لاسوهنه ونه کړي نو په دې پیښو قابو موندل ممکن کېدی شي.
نړیوالو قوتونو پورې اړه لري چې هغه ترهګر چې په خارج د افغانستان کې دي او دلته رانوځي دوی څومره کولی شي چې همسایبانو باندې مخصوص پاکستان باندې فشار راولي چې د هغو مرکزونه هلته له بینه لاړ شي. یوه برخه په داخل پورې اړه لري چې موږ دغه ملي حکومت په نامه سیادوو، ملي دولت په نامه باندې سیادوو، دوی څومره په خپل مابین کې اتفاق نظر لري، څومره په خپل مابین کې همکاري کوي او څومره د دغې مسلې د حل دپاره دوی یووالی سره لري او زموږ قوتونه څنګه دوی منظم کولای شي.
د ګلوبل ټیرریزم انډیکس په رپورټ کې دا هم ویل شوي چې په 2013 کال کې 80 هیوادونو کې د ترهګرۍ پیښې رامنځته شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا د نړیوالو نشریاتو د سار اداري یا بي بي جي په خپل تازه رپورت کې ویلي دي چې په ټوله نړۍ کې د اوریدونکو او کتونکو په شمیره کې ریکارډ اضافه شوې ده. په رپورت کې راغلي چې په هغه هیوادونو کې د اوریدونکو په شمیره کې هم اضافه شوې ده چې په کومو ځایونو کې د رسنو لپاره کار کول ګران وي. نور تفصیل د یو دمې رسو. د امریکا د نړیوالو نشریاتو د سار اداره یا بی بی جی وای چې د اوریدونکو او کتونکو په شمیره کې ریکارډ اضافه شوې ده. د ادارې د رپورټ تر مخه هر اونۍ د اوریدونکو شمیره 215 میلیونو ته رسیدلې ده. په دې کې د میډیا په مارکیټ کې ټلویزیون او آنلاین مواد هم شامل دي. د رپورټ په وینا په تیر 2013 کال کې د ټلویزیون کتونکو په شمیره کې 14 میلیونو اضافه شوې ده. د دې کامیابۍ وجوهاتو په اړه په رپورټ کې راغلي چې د یو کامیاب استراتیجۍ له کبله دا ممکن شوې ده. د بی بی جی مشر جیف شیل وای په هیوادونو کې د زیاتو اوریدونکو او کتونکو شمیر کې اضافه د امریکا لپاره په استراتیجیکي توګه مهمه ده. دغه په خبره د خپل استراتیجی او میشن سره تړاو لوجي په هغه ځایونو کې هم پرمختګ کړي چې په کوم ځایونو کې د رسنو لپاره کار کول ګران وي. په روس او اوکران کې آزاد اروپا رادیو او د امریکا غږ رادیو اوریدونکو کې دوه چنده اضافه شوې ده، ځکه چې دغه سیمو لپاره نیخ په نیخ خبرونه او نوي پروګرامونه ترتیب کړل شوي دي. په اوکران کې په هر اونۍ کې په 500 کې یو کس د رادیو خبرونه اوري. د امریکا غږ رادیو د اوریدونکو شمیره په مجموعي توګه 1.1 میلیونو ته رسیدلې ده، ځکه چې په انډونیشیا، بنگلاديش، اوکران، روس او کمبودیا کې د اوریدونکو په شمیره کې اضافه شوې ده. د دې ترڅنګ مشهور ټلویزیونونو سره د پروګرامونو خبرولو لوجه هم اضافه ریکارډ شوې ده. د آزاد اروپا راډیو د اوریدونکو په شمیره کې په تیر کال کې 10% اضافه شوې ده. په مجموعي توګه د اوریدونکو او کتونکو شمیره 3.3 میلیون نه زیاته شوې ده. په دې کې د ایرانی سانګي راډیو فردا مشهور ټلویزیون پروګرام بریک فاسټ ود نیوز شامل دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
قدرمن اوردن کو د مشال راډیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شبې دی د 19 پروگرام د تاندې هلی. په پاکستان کې خزو د حقوقو لپاره کارکونکو اداره وایي چې د 2003 کال راهیسی سده پاسه 3000 خزو د غیرت په نامه وژل شوې دي او د دې نه مخکې هم د خزو خلاف د تشدد او دوی سره د زور زیاتی پیخي زیاتې شوې دي. د نن پروگرام موضوع هم دادی او د دې قربانه زموږ همکار فرخنده اسد ده.
په تاندې هلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به واورئ په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې وایي د 2003 کال راهیسې سر د پاسه 3000 ښځې د غیرت په نامه وژل شوې دي.
نو هغه دا ډېره اسانه خبره چې تاسو وایئ چې دا موږ شو کو پر چې دا ښځه چې دا نو هغه خرابه ښځه وه.
د بشری حقوقو کارکونکو وایي اکثره د ښځو خلاف د تشدد په پیښو کې ککړو کسانو ته سزا هم نه ورکول کیږي.
قوانین موجود دي د زنانو د حقوقو په حواله سره کاغذ کې موږ 50% هم نافذ کړی وي په صحیح طریقې سره هم نافذ کړی وي. نو یقین کوي چې زموږ نن سبا چې زنانو ته کومې مسلې وي په هغه کې به 80% مسلې چې دی هغه ختمې وي.
په پاکستان کې هر کال ګڼ شمېر ښځې د غیرت په نامه په مختلفو پیښو کې وژل کیږي او یا د کورنۍ تشدد سره مخامخ وي. د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي یو غیر سرکاري اداره عورت فاونډیشن وایي د 2003 کال راهیسې د 3000 زیات ښځې یوازې د غیرت په نامه په مختلفو پیښو کې وژل شوې دي او اکثره د دغه وژل شوو ښځو په اړه پولیس هم پلټنې نه کوي چې تر مخه یې د داسې پیښو مخنیوي نه کیږي. دغه اداره وایي د غیرت په نامه د وژنو سره سره ښځې د مختلفو مسلو لکه کورنی تشدد سره هم وړاندې وي او اکثره داسې پیښو ته په ټولنه کې د غیرت یا پت نوم ورکړل شي. د خیبر پښتونخوا د ښځو په اړه د جوړ شوي کمیشن یو غړی او د پېښور هایکورټ وکیله روبینا ناز وایي ښځې د مختلفو ټولنیزو او کورنیو مسلو له وجې د تشدد او زور زیاتی سره مخامخ دي. دا وایي
کاسته دومره خپل د خبرات موقع نه ملاويږي. نو هغه راشي په کور کې زنانه هغه د پاره یو ډېر اسان نشانه دي چې هغه مال خپل زړه بڑا سی باقی هغه خپل محرومیان او خپل چې کوم معاشي تور باندې هغه ته کوم پرابلم دي او معاشري کې چې هغه سره بیا کوم سلوک کیږي نو هغه به خپل بچا باندې زړه نشي هغه کولې. نو راشي هغه ټول دغه د زړه
په پاکستان کې د غیرت په نامه اکثره د ښځو په وژنه کې هم د دوی کورنۍ شامل وي. د روان کال په مې کې یو 25 کلنه ښځه فرزانه پروین د لاهور هایکورټ مخې ته د خپلو وروڼو او د کورنۍ د نورو غړو لخوا د خوختو په گزارونو وژل شوه. عورت فاونډیشن وایي په پاکستان کې زیاتره ښځې د خوښې د واده او نورو کورنیو مسلو له وجې په نښه کیږي. په پېښور کې د دغه ادارې یوه کارکونکې سایما منیر وایي
د دې کوته سګور ډېر زیات د ډېری ځنتی لکه کر چرته به ګورې نو هغه د جایداد به ستنه ځي چرته د بدل ستنه ځوي. نو هغه کې دا ډېره اسانه خبره چې تاسو وایئ چې دا موږ د شیو کو چې دا ښځه چې دا نو هغه خرابه ښځه وه. نو په کار دا دی کې چې د خلک به په دې خبره باندې په اول پکار دي. بل خبر دادا چې د قانون کې چې دنه سوکم دي او سوکم هم دادې چې پکار دادې چې کلم دادا غیرت په نامه قتل کیږي نو حکومت دې یا ریاست چې دا په خپل پکې فریق جوړ شي نو هغه سره به دای چې قاضی نامه نشي کېدې نو هغه به دې د وجب هم د دې مخنیوي کېدې شي.
ای پی خبری ایجنسی لکی په پاکستان کې هر ورځ په ورځپاڼو کې داسې راپورونه خپریږي چې پکې خزه د مختلفو وجوهاتو له وجې وژل شوې وي او زیاتره دغه پیښې د پت او غیرت په نامه مخې ته راځي. دا چې دغه پیښو د مخنیوي په لړ کې قانون څومره عملی دی په جواب کې روبینا ناز وایي
نو زموږ مې قانون قوانین موږ سره ډېر زیات دي ماشاءالله او وخت په وخت چې سم مسائل راځي دغه نویت مطابق نور قانون سازی مطلانه حواله سره کیږي. خو حضرت نفاذ دغه الریډي تم سره پہلا کم قوانین موجود دي د زنانو د حقوقو په حواله سره داغه د تحفظ حواله سره داغه کې مونږه 50% هم نافذ کړی وي په صحیح طریقې سره هم نافذ کړی وي. نو یقین کوي چې زمونږ نن سبا چې زنانو ته کومه مسلې وي په هغه کې به اتیا فیصد مسئلے چې هغه ختم دی او دا 20% بیا مونږ ته هېڅ هم ګرانه نه وه چې هغه مونږ درته ورکړی خو مسله دا ده د نفاذ مسله ده چې هېڅ دغه نشته دی زمونږ ویل نشته دی زمونږ د زړه هغه دغه نشته دی چې مونږ د زنانه د تحفظ لپاره ده.
ای پی په خپل یو رپورټ کې لیکي په پاکستان کې داسې ډېر کم کیږي چې په ورځپاڼو کې به داسې رپورټ نه وي خپور شوی چې په کې به ښځې د غیرت په نامه وژل شوی نه وي. د ډان ورځپاڼې د یو خبر له مخې د نومبر په میاشت کې په لاهور کې دوه ورونو خپل مور او دوه میره خویندې د غیرت په نامه وژلې. په پاکستان کې د بشري حقونو ادارې بیا وایي ښځې په کورونو کې د مختلفو مسلو له وجې هم د تشدد ښکار کیږي. د سوات د معلم جبې شبنم وایي خاوند ترې خپه په تبر پریکړه چې له دغې وروسته یې ژوند له کړاوونو سره مخامخ دی.
ندی خو پینه نیولې مرخ کو دی ما او میرا لوبې خرا کړو واقع ساتو بیا چې تل لیو ته سګداران ته ویل چې ورشه زما خزه مړه کو جوان نه سګداران ناغل دوه مزه ک پرته ما ته ور ډګول هم نو مور کولا کا زرا په خېټه خېټه راغلې ما او ته مور کولا کړل هغه را نو ته زی کټ کړې ما خو خې بس تل ما خو خې ته ویل چې ورشه زوی دی پر دې لور وجلې دا او را شکه ته یې پر دې لور غم وکاو سو ته تکلیف را دي ډېر کنه په مخار ته ویګم نه غمي چی ګرځم مارتا وشم ما یو پیر ارتا وشم تازه اپریشن الله د کټ نارتا وشم په مخاره بشو دیرون می بیا سپټال تراستم نه نه ډیر الله کړی.
په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن د روان کال په خپل ریپورت کې وایي په دغه هیواد کې د ښځو خلاف د تشدد پیښې زیات شوې دي. دغه ادارې په خپل یو ریپورت چې ښځو ته برابري د ټولو پرمختګ 2014 کال په نوم خپور شوی وایي دوی په دې 13 ورځو کې پر ښځو تشدد سخت اندېښمن کړي دي. دا سې ریپورتونه به په خوا هم راتل خو اوس نه یوازې دا زیات شوی بلکې اوس په لویو ښارونو کې هم داسې پیښې مخې ته راځي. د دغه ریپورت تر مخه یوازې په لاهور ښار کې 114 د جنسي زیاتیو کیسونه د 13 کال د جنوري نه تر اګست پورې په تھانو کې رجسټر شوي دی او له بده مرغه په داسې کیسونو کې ډېر کم خلک نیول شوي او یا سزا شوي دي. او هم په دغه دوران 22 ښځو او نجونو سره اجتماعي جنسي تیری شوي دي. بلخوا د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو اداره عورت فاونډیشن وایي په خیبر پښتونخوا کې نه یوازې د غیرت په نامه ښځې وژل کیږي بلکې پر ښځو په کورونو کې هم تشدد زیات شوی دی. د عورت فاونډیشن یو کارکونکی سایمه منیر وایي تیر حکومت په اسمبلی کې پر ښځو د تشدد د مخنیوي لپاره قانون وړاندې کړی و خو تر اوسه په دغه بل وړاندې کار نه دی شوی.
د ښځو ډیر زیات مسلې دي او دستکاری سینټر جوړول یا بی ایس یو جوړول د دې مسلو حل نه دي چې څو پورې تاسو هغه لپاره څه قانون سازي نه دی کې ځینې داسې دي چې هغه قانون سازي شوی ده خو هغه لپاره څه ترمیم ضرورت دی. د کورنۍ وحل ټکول قانون نشته. بلوچستان کې پاس شوی دی سند کې پاس شوی دلته ولې نه.
د خیبر پښتونخوا د اسمبلی پخوانی غړی مسرت شفی بیا وایي اکثره په ښځو تشدد ته هیڅ پام نه ورکول کیږي.
بس دسې زیاتې نه دي چې هغه مو معاشره ایکسپټ کوي نه چې یاره دا زیاتې شوې ده. لکه کور کې زبو یم ښځه خاوند مینځ کې جګړه کیږي خاوند ښځینه گزار پورته کی یا کور نه بے دخله کی یا بچی ته نویسار کی سو خیم دا ټول شوونه ښځې خلاف سی اور ښځې سره زیاتې کې شمرې شي. یمو قانون دشتا دا امپلیمنٹیشن نه کیږي لګیدا پوسیبل نه دا. ز پریکټیسینګ لایر یم ماته د حق مې ډیگری ملاو شي ما موکلتا د کفاف مه نه ډیگری ملاو شي ما موکلتا سامان جهیز واپسی ډیگری ملاو شي د بچو کسٹڈی ډیگری ورته ملاو شي. خو قانون کې تسي کوئک ریمیډی نشتا چې ماته پدلاس ډیگری ملاو شو او پدلاس ماته د درسي وشي نو ایگزیکیوشن پروسیډینګ سې دکې تبدیلی راوستن ضروری ده.
ای پی خبریا جانس په خپل یو رپورت کې لیکي په پاکستان کې داسې ډېر کم کیږي چې په ورځپاڼو کې بعد داسې رپورت نه وي چې پکې به ښځې د غیرت په نامه وژل شوي نه وي. د ښځو د حقونو یو کارکونکي او په ټولنیزو مسلو ډاکومنټریز جوړونکي سمر من الله وایي تر څو چې په دې اړه جوړ شوی قانون په سختۍ سره عملي شوی نه وي د ښځو رایو او خوښې ته اهمیت نه وي ورکړل شوی او په سوچ کې یو مثبت بدلون نه وي راغلی تر هغې د ښځو پر ضد تشدد پیښې نه شي ودرېدلی.
په کار خدا وایي خو بدقسمتي خبره ده چې تش کوم په حکومت هم پریدو نو هغه هم ډېره نه ده چې کله پورې چې زمونږ عام سیمه کې یا چې ممکمه سیبل سوسایټي د داون دا نګړي چې دا د دیوم کار دی د دیوم فرض دی د دی مسلې دي. نو زما خیال کې هغې پورې ګرانه ده چې مونږ اصل بدلون ووینو. دا تش یو د حکومت کارو نشي کېدی. مونږ ته ټولو کې مخکې دا به ګڼلي چې دا یو کس ګینې زه چې یم یا تاسو یې مونږ هم که غواړو نو مونږ هم څنګه نه څنګه کې بدلون راوستی شو.
عورت فاونډیشن وای اکثره د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي په اړه په حکومتي سطح ډیر کم کار کیږي او دغه مسلې ته هغه همره پام نه ورکول کیږي چې مخنیوي وشي. دا و د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.